السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لانډه خبري برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې، خو وایي چې د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو د دوی دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دغه راز به د کابل کندهار پر لوی لاره د یوې ترافیکي خونړۍ پیښې په اړه هم واوري. البته دوه خونړیو پیښو په اړه باندې چې شاوخوا 50 تنه پکې مړه شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 12 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکی پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 تنو د مړینې او 400 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویب پاڼه کې دا خبر خپور کړی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ په بخښنې سره د کرچ ښار په قزلحصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهینومي کې د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 12 افغانان اعدام شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي. او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې. د دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبانه کې هم مندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور راخلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیر خیګنو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې د محدودیتونو له امله دوه بیا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو ریو مرکز چاري هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوي، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوي، د استخدام په چارو کې مداخله شوي، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوي او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یو بي ځای شوی مېرمن یا ساجر اډو ته وویل:
"هله می دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی ایمان می دغه اړید ور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ. قلا دغه کمالات کوم دی د دې ته شی ویني. لري او چن مرته درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو بای."
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ساجر اډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ:
او دا مسولین ارڅوب چې وسو چې وز مش سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شندان می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووزي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نوومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بلور ته اوچایو ورسمخ کی تر دی په یو بل راپور کې ویلی وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د 6 کال په پرتله تقریبا 8 لکه کم ده. اوچا مخ کې ویلی وو چې په 2015 کال کې 3 میلیونه او 1 لکه کسان بشری مرستو ته ضرورت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مالمی ټوله شیطان د لیکس کې بند دي. خاط موټر دی دغه نه مالمی دی نو مشانه مالمی خو د کابل د خواص فر روانه ټول شید.
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سویده. په دې پیښه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان وو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندۍ پاتې سو 4 کسانو په جمله کې دی، ازادي راډیو ته د پیښه کیسه داسې وکړه.
یوولس بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت را وکړه. میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راوځي تر ته ودې چې نیم فکر کوم را تیر شول، انشاءالله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی، دا پر سړک روان دی. موټروان پسې ور ورسېدی، دا خوا بل موټر رالی، دا خوا چې بل موټر رالی نو اخوا تخونی ساوښتلی. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي. رستا لاسته چې واوښتی، چې دا اوښتی ډېر تیز روان و، په هغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو، د هغه باډۍ دغې زه د نیمه زه د پایسې پسې ور واخېسته. رستار یې ور څیرې کړه، دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي. نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی، نور ګرسره پکښې ورک و، غوښه یې کړه ګرسره دوکان یې سره ورګډ کړه. یو زه وم، یو درې نور ژوندي پکښې پاتې شولو. زه لا نوکې د خبرو وم، نور درې بستر دي په غزني کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل شوی. په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی. تفصیل به له احمد شبره واورو. ورپسې له احمد شبر سره پاتې شئ. ازادي رادیو مجله ورسره واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دی چې یوې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی، او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیرامیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورځنۍ نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی لیسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه پاړه هم چې ستر سره شریک کړم. د تبلی د بیساری استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نو موړې د سږو په مزمن ناروغي اخته وو چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزه پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بې ساري میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلید اهمیت پاړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړی وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکا زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې ل خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین ل 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېږ کې ونیولم خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنې لری پاشا پختو نومیږي. پختو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پاشا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وه د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وه. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان ده، د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې زبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه زدران ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې موږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو موږ دې لوري جوړ کړی و، بیا موږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو لنور ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی و، او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو، چې تا نه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي، د ټولو کتابونه رابسلي و نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو، د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو، چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان عامه کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو عامه پلورل.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوش کتابونه د کاروان عامه کتابتون د سیبر تخپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر وو، ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنې دي، څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان عامه کتابتون، خصوصي عامه کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندارتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندارتون پای ته رسیدلو، ډیرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندارتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم د خلکو د لپاره نندارتونونه وړاندې کو، نو تبن کې د کتاب سره مینا او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو یې دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنی حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي
دا کی خو نشم وایلای خو یو اټکل لمخې کوو وایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي ځکه چې مونږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره وروسته په دویم ورځ خلک راتلل که څه هم په خوست کې نومره خوني وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو غټه ډلۍ اخیستې د زدکت کوم فارغ و د مکتبونو نه دی لپاره ډلۍ اخیستې دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کیدای شي راغلي وي
له شاغلی ایمان څخه مننه په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړل دی د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی د دوی ارزونه ته غوښسو
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي دا مختلف علتونه لري یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخې نیسی هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوې خبرې هم شته ټوکې هم شوې دي خو دا ارواح پوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روک دی کیږي څنګه خپل لټی وباسلی شي ختمولی شي نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي هڅه کوي حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو او هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل یعنی نیمګړتیا بدل کړه په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیر مرسته کولای شي او د کتاب پر پخته دغه جمله لیکل شوی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ځای کوي او یو څه زما په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ او ډول فیشن ګرځیدل یعنی څومره څوک له خو بنا وخت راپورته کیږي څومره کورونه ورو کوي هم دومره پریویاړي موږ داس خلک هم وینو یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي ټول خلک ورته مخه کوي او سره لدی چې پر غمنفي اغیز باندې بیا فکر نه کوي د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی یعنی دوه کسانو ترمنځ باس دی یا دی اروپوه او دی مرجع باس دی مرجع ټول مخالف دلایل وایي بحث ورسره کوي او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هره خبره کې قناعت ورکوي ټولې پښتنې ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی بل خبره پکې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټی ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی کدا د مرینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخې کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده، هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده. د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو، تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی، خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو، امکان لري چې ګټه ور نه وي، خو په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي، که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی، هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړه یې ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي، د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي، مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین، ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري، ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو په کار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی، او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي، دغه تمرینونه یې ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي، او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي رډي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي، او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم چلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه، په کال کې می یو ځل کوي پښتنه خو مننه. ته دا باران شپه ګوره، ته یاد ګوره د دې، راکاږي مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولې دې اخر، که هر څومره ډېر سخت وي ځنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه. غنم غوندی په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
لحمیم جلالزی څخه ډیر مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی.
ل
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلې عکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د ویشيبه یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شو عکاسي ته فوتوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جنو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې بیش له مخې په څو ډول دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او رزنی ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي شاکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشي احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس شو راځي
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی د له خطر سره اول خو ډېر کلی رنگونه دي طبیعت کې او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده د عکاسي لپاره بهتري رڼا ده عادی عکاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمار راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي یا لمر سم مخکې وو
لویږي سلمار باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي سلمار مخامخ وي سترګې ډېری وړي
او سترګې ډېری وړي او التا تیز لمر دا او
دا نه نه ما او بشي ما مطلب دا اوس په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار دي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکې کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
یعنی لارخه باید عکس واخیستل شي
لارخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل سي مثلا د وني سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره وني بیا سوری نه لري کنه صغیر لا جنو ونه د سوری خبرې ته اشاره وکړه هغه وني سي پانې رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په ورسیو کې پانې نه وي په ونه کې په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې لغونه سيده پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانی
رنگارنګ پانی یو ونا مثلا زیړ پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې د عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توي سي نو هغه کوم اتمن واور به ووري او واور سي ووري دا د ونې شاخو باندې واوري کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پانینلری سیواورو بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسی تازاد د رنگو راسی خو کې به اخخ کاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی مثلا د ونو پاڼو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونې چې ټول پاڼې لوېدلې دي فرضاً پورته یو پاڼه پکې بنده ده او پر لوېدو ده کدی چیرته دې عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه په دغه کې نور شي نه توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډیر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سي دغه عکس په حساب هغه مهم شي سی امره یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذبي او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږم ارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دلته کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږ ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوي زه زیاتره وخت سيزه ما عکس اخلم مخکې او تغلره ما ايديالره ما مفکرالره ما عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې بخې دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مخ لایزه کې زموږ مخه کې مسره په طبیعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سیوی په سر کې دی یو سیوی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیره جذابوي
کله مستاسم کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه لښته دا همیشه غوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخله به اونې جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یوا دې
ځاله
مثلا یو شی
یو مرغی کچرته ونه تراغلی
هم دا خبرې بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه د ونه اغه مثلا دا شکل سی او دی انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان ډېر خلک یا کسان اخنه
او په جمی کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تضاد نه را منست کی چې دغه ونو عکس وک واخلي
و دا ونس زیاتره وو خو که خکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وو بسی او زیاتره کوشش سره وو کی سه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نور شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شای سی ا سبجیکټ دستا انتخاب کړی غته واړی سی دغه شان مزایم شان لري کتری
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوه کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې ا مزاحمت لمنځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی. او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو
اخوانشي او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو د نه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلیسي یو مسله ستر جوړ کړي سه ما سه یو کونچ کې مثلا دا ودانې دا یو کونچ کې ونادا او دغه دا بل کونچ کې یو بل شی دا اې د خطر کته یو دی بل شاتر او یو نازمونه لري دغه ونل لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی او نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورتوي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
د نن کچرته تاسو د توضیح کې واځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمې عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
نو سم به د خپل ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینی حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غون جمع جناسته او د دې عکس اخلي جالب نه
ډیره جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دی او خصوصا پیشا کم حساب ځان د رکی ټولي او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا مغه د رکی د ریاکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان امر د لید ولري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه دا ډېر مخک کاری مثلا د څنګه ځان ته ودی ریاکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پېښه پېښو دا سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاری سم معلومه چې دا بخاری ته ځان تو دی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په تور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس ته تراجودي صحنه په حساب د جوړي او د کولی کاری
مو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګور په منی کې ډېر وی او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پرونی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړۍ د یو شی دی چې لسترګو ځنشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی ک یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی کړه اسب نیم په لړۍ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې کوم د سره
او هم د سره دا لړۍ بخیا او بل عکس ته بل دغه ورکی او بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی او بکې
ورکی
بعضی ونی
کاری
البته ډیر کولی منځریک کوي سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه لهر سړی هر اکاس سه وغوړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی. دل خطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدي.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی اکاسی باندې خبرې کو، نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره د منی تولید ورته وای دی. نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي.
د ما خپل ځما ډیر خوښیږي. زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سه پراکم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم. زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا سه اخلي یو عکس مثلا د پول پسار ولاړی، مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی یو څوک راځي لغې خوا دغه نه راځي، یعنی شاته نه لیدل کېږي له خوبانه راوځي. ډېره
جالب عکس
او بعض وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نه وي، بعض ځای کې غباري بعض ځای کې نه، یو کله چې د المره بعض ځای کې څه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عشا غوندې مثلا
څراغ سره اچولی. د لمر ته تاسو اشاره وکړه، زه چې خپله ورته متوجه شوم د منی لمر ډیر ښایسته دی. د منی لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنی طلایي لمر وي، او دا طلایي لمر ډیر جذبي انسان هم داسې ده. خو په عکس کې بیا نه راځي.
د له خطره سړی باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل له لارې اخلي، باید پوسی مثلا خپل کمره باندې که وغواړي ګرم عکس واخلي سره قمي واخلي، که وغواړي سوړ عکس واخلي سره قمي واخلي.
دا ګرم سوړ
دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي، مثلا
تیز رنگونه، مطلب
نارنجي رنگونه، دا سره رنگونه، دا زل رنگونه، دا شاندي، او سور رنگونه سي زیاتره آسماني رنگونه دي، او دا سره رنگونه هغه دي چې یو ځای کوټه سي رنگه د سړه حس کې زیاتره، مثلا دا شین غابي رنگ سي دغه کوس کور رنگ کې خپلت هغه حس دې سره کله سي زیړ یا نارنجي وو کې دا کور کې او تود دا طبیعت کم ډیر او کسی کم ډیر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغواړي تود رنگ واخلي، باید هلته سټ کې دا دغه کې وایت بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوتومات دا عکسونه اندازه کی واخلی، اوتومات دغه کی وایت بالانس جوړی، یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري، مثلا عکسونه د سوري مود، دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما، یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې مرلک دا او د سوري وایت بالانس پیس اپ وایت بالانس او توایڅ سپین باید دغه کوم سپین راسي په عکس کې سپین راسي.
له شغله رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ اسادي راډیو مجله راند غاړم. تر بیا مو خدای مل.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. ستی دمینه بانگاریم
شراب دسم لبان سنم.